السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو، خو اول خبرونه له بشیر ګواښ نه ورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې په ټاکنو نظر ساتونکو اداره فافین وای د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې په زمینی ټاکنو کې خزه ل رائے اچولو به برخه شوې دي. د مردان په عبدالول خان په هنتون کې د وجه شوې زده کوونکی مشال خان پلار له حکومت د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. او افغان چارواکي وای چې تیر ورځې په پکتیا او غزنی ولایت کې لگ تر لگا دیار لس و سوال و جنی. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې د ټاکنو څارونکو اداره فافین وای د خبر پختونخوا په شنګله کې د تیرې چهارشنبه پر ورځ زمینی ټاکنو کې ځینو ځایونو کې ښځو ته د رای اچولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دې ادارې یو چارواکي علي باشخان نن مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هم دغه سي کارونه شوې دي. په خبر پختونخوا کې د تیرې چهارشنبه پر ورځ په 14 ضلعو کې بلدیتی ټاکنې شوې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي بیا وایي چې تر څو نتیجې نه وي راغلي دوی د مرمنو د رای اچول کېدو یا نه اچول کېدو په اړه څه نشي ویلې. په همدې حال کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي کومو ټاکنو کې چې د ښځو رای ورکوونکو شمیر له 100% کم وي هغه باید ونه شمیرل شي او له سره دې ټاکنې وشي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری پرون پیښور کې یو خبري غونډه کې وویل چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې زر تر زر عملي شي. بلخوا د قبایلي سیمو پارلماني مشر شاه جیګل افریدي نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فاټا اصلاحات عملي کول ځنډوي نو دوی به د قومي اسمبلی راتلونکي بجټ غونډه کې برخه وانخلي. د قبایلي سیمو اصلاحات او د سیار قانون په ځای د رواج په مسله تیر هفته قومي اسمبلی کې تر بحث وروسته د سفران قائمه کمیټې ته ولیږل شو. هلته پی د غړو سلا ونه شو او بحث پی د نامعلوم وخت لپاره وځنډول شو. د خبر ایجنسی چارواکو د امنیتي تدابیرو په لړ کې پر لوی لارو خاصدار سرتیری زیات کړی دی او د موټر سایکل په چلولو یې بندیز لګولی. د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ ضیاء الرحمن مروت نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار یې د وسلوالو ممکنه بریدونو مخنیوي لپاره کړی دی.
د لیبی او خاصدارو چې کوم صوبیدار، نائب صوبیدار، اولداران دي، پوسټ کمانډران دي، د هغې دربار راغوښتی وو. په ډېرو سختو الفاظو باندې ورته وویل چې غوړه خاصدار د دې په چیک پوسټو باندې دي، هغه دې دې هم بیدار اوسي چې تر څو پورې نیکسټ آرډر نه وي شوې، موټر سایکل نه پابندي اوچته شوې نه وي، تر هغه پورې چې یو موټر سایکل هم بازار یا روډ یا چېرته په نظر باندې را نشي.
بلخوا د خبر ایجنسی ځینو قومي مشرانو هم نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د حکومتي ادارو سره د امنیت ساتلو لړ کې مرستې لپاره خپل منځي جرګې کوي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار له حکومت د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. محمد اقبال نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې سپریم کورټ کې هم دا خبره کړې ده او د امنیت خطر له وجې لوڼي تعلیم ته نشي تللی. مشال خان د اپریل په 13 تاریخ خپلو پوهنتونوالو د مذهب سپکاوي په تور له تشدد وروسته په ډزو وژو، خو پولیس ویلي پر هغه لګېدلي تورونه بې ځایه دي. پولیس زیاتوي د مشال خان د وژنې په تړاو یې 53 مشکوک کسان نیولي او د هغه د وژنې مقدمه د وخت په سپریم کورټ کې روانه ده. د مومندو په دریو تحصیلونو، خیزو، امبار او بیزو کې د زرګونو ماشومانو لپاره یو های سکول هم نشته دی. د دې ځای خلکو مشال ریډیو سر خبرو کې له حکومت غوښتل چې دلته د ښوونځي جوړ شي. د امبار اوسیدونکي عرفان الله عثمان خیل نن مشال ریډیو ته وویل
الکان چې کله پینځم پوره کی نو اکثر چې کم د فری دي هغه چې کم د بیا په دیړو په مزدورو په پالش شروع کی، مطلب زموږ جنہ کې چې کم د بی تعلیم ولوي شپې نه پويږي. حکومت خدا داوه کوي، دا داوه چې مطلب موږ ستاسو د لاس نه ټوپک خلو قلم درکو، نو دا قلم به دوی موږ لکه راکې زموږ ماشومان تباش جنہ کې تباش ولي.
بلخوا مومند کې تعلیمي چارواکي وایي چې په خوځو کې د یو های سکول منځوري شوې ده او په انبار کې دغه ښوونځي جوړول لپاره له مرکزه غوښتنه کړې. د پاکستان پوځ وایي د ترګرې په بریدونو کې ککړ څلور کسان د خیبر پختونخوا په یو جیل کې پانسی شوي دي. نن پوځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان د تحریکي طالبان پاکستان ډلې غړي وو او پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغان امنیت چې افغان امنیتی ځواکونو دوه ډیپلوماټان نیولی دي چې له وجې دوی اسلام آباد کې افغان سفارت ته احتجاج کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډیپلوماټانو نیول د ویانا نړیوال کنوینشن خلاف کار دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی او افغان چارواکو هم لا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. تمه ده چې د انصاف نړیوال عدالت نن د هندوستان په خواست په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن د هند بحري ځواک یو پخوانی چارواکی کلبوشن یادو په اړه خپل فیصله واوري. پاکستان وایي یادو یې په 2018 کال کې په بلوچستان کې نیولې خو هند وایي چې هغه جاسوس نه دی او له ایرانه تښتول شوی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیا په ډنډ پټان او د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې 14 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیاندي. نن پکتیکا کې د افغان پوځ یو مطبوعاتي چارواکي فضل خدا نن مشال ریډیو ته وویل دا کسان د نصرت عملیاتو په ترڅ کې پرون ووژل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ سعودي عرب، اسرائیل، بلجیم او واتیکان ته لاړ شي. همدارز باغه د ایټالیا په سیسلی کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ به د مې په 15 نیټه په برسلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له ریفت انجم څخه د موسم حالو د پیسو به و.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل 15 روپۍ 90 پیسې خرڅل کیږي او په یو سل 6 روپۍ 10 پیسې خرڅیږي. یو یورو په یو سل 19 روپۍ 40 پیسې او په یو سل 19 روپۍ 80 پیسې. یو پاونډ په یو سل 6 دیش روپۍ 10 پیسې خرڅل کیږي او په یو سل 6 دیش روپۍ 80 پیسې خرڅیږي. یو درهم 25 روپۍ 80 پیسې او په 25 روپۍ 50 پیسې. یو ریال 25 روپۍ 45 پیسې او په 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 55 پیسې خرڅل کیږي او په یو روپۍ 55 پیسې خرڅېږي. په یو پاکستاني روپۍ 300 شپږ ایراني ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 308 ایراني ریال نو خرڅېږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 23 وي. په بنو کې زیات نه زیات 9 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 سانتي ګریډ او کم نه کم 44 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا په شانګله کې په زمینی ټاکنو کې په دوه کلو کې زنانه لوټونه اچولو نه د منل کړل کېدو رپورټونه راغلي دي. په خیبر ایجنسۍ کې امنیتي ګامونه اخستل شوي دي. معلومات درکو د کورمی ایجنسۍ کډوال د حکومتي مرستو په اړه ګیلې لري.
څکه دا کورونه مو جوړولو دا مو په مجبورۍ جوړ کړی دي. په توانی رخصتی دي هغه کورونه پیرویدون کړل او چا بازار نه وسپنه یو لچا نه سیایو لالالا.
د مومندو امبار خوایزو او بایزو لس پسیمه کې د های سکولونو او میډل سکولونو د نشوالي خبره کوي.
بچم دیو چې د پنجاب ته دی یا کراچی ته لاړ شي مزره نه کوي.
او موږ د خپل سوجو په دې کې سوچیاره موږ خو څه نه دی ویلي خو موږ نام اشمان نیم د قشن پاتې شو.
پروخانه مستقبل هفته وار پروگرام کې د خطاطۍ او مصورې په اړه معلومات درکو.
پینټینګ چې کوم دی دا یو خپل زبردست یو فن دی. زیات تر خلکو د پینټینګ سره دلچسپي شته. وغه وړي خامخا هر یو هنر او هر یو فن.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د چهارشنبې په ورځ د بلدیاتي ټاکنو زمینی پړاو سر ته رسیدلې دی خو د یادې سیمې په دوه کلو کې زنانه له ووټ اچولو نه منع کړل شوې دي. ځایي خلک وایي دا لومړی ځل نه دی بلکې د قومي او صوبایي اسمبلیو په ټاکنو کې هم دا روایت را روان دي چې زنانه د ووټ اچولو نه منع کیږي. خو د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی تر دې دمه د دې خبرې پخلی نشي کولی چې په دغه ټاکنو کې زنانه ولې ووټ نه دی اچولی ځکه چې لا هم سرکاري نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د محمد عمران په رپورت کې تفصیل اورو.
په شانګله ضلع کې د غیر دولتي ادارې فافن څوک چې په ټاکنو او نور پارلماني سیاست بیلابیل راپورونه خپروي لپاره کارکوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل چې ټاکنې که مقامي وي، صوبایي او یا د قومي سملې، هر ځل ځایي مشران کینی او په خپلو کې په یو لوزنامه لاسلیکو کی چې زنانه به د ووټ اچونې لپاره پولینګ سټېشن ته نه راوستل کیږي.
پرونی الیکشن چې کوم شوی دی، هغه زموږ ملګري هغه ما باقاعده تور باندې حاضر دا غي څارنه کړې ده، باقاعده تور باندې چې په کوم دوو علاقو کې شوی دی چې هغه یونین کونسل کوچ خانه ورته وایي
د چهارشنبه په ورځ د صوبې په سلویخت کونسلو کې زمینی ټاکنې په هغه نشستونو شوې وې کوم چې د ټاکل شوو کسانو سرکاري نوکری اخیستو وروستو خالي شوي وو. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا چې دغه زمینی ټاکنې په 14 ضلعو کې په 3 سلویخت خالي شوو نشستونو باندې وشوې، خو لا هم سرکاري نتیجې نه دي اعلان شوي. د نوم نه ښودلو په شر د الیکشن کمیشن یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته یوازې په 4 ضلعو کې د زنانو د ووټونو نه اچولو شکایتونه راغلي چې پکې بردیر، شانګلا، بټګرام او بنیر شامل دي. د دې خبرې پخلی ځایي خبریال موسی یوسفزی هم کوي او وایي چې کومه جرګه د زنانو د ووټونو نه اچولو پریکړه وکړي، هغوی د دغه جرګې د لارې انتظامی هم په دې خبره قائل کی چې دا روایت وپالي.
دا د شانګلې روایت دی چې دا په غوړو انتخاباتو کې هم د زنانو چې کومې مېرمنې دي هغه پولیس سټېشن ته نه ځي. دا د غزې روایت ځکه دي چې هغه جرګه کینی کم کلي نه چې د صوبایي سملې یا د قومي سملې ممبر ولاړي، د کم کلي نه ولاړي، تعلق دا کلی سره دا جرګه فیصله وکړي چې دا اوټونه د سره ستا شو، دا 300 شو، 400 شو، 400 شو، مثلا هر څو شي دا به تا ته مونږ ولګو، دا به تاته شمېره کې راته ولګي، خو مېرمنې زنانه چې کومې دي دا به روایت.
په سیاست او په خصوصي توګه په ټاکنو کې د زنانو برخه اخیستو لړکي کارکوونکي غیر سرکاري ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف ویمن مشره خاور ممتاز وایي چې دوی سوسو واري له حکومت دا غوښتنه کړې چې هر هغه ځای چرته چې په ووټونو چولو کې د زنانو برخه د 10% نه کمه وي، هلته بیا ټاکنې اعلان کړي شي.
زمون خدا غوښتنه ده چې چرته زنانو ته د ووټ چولو اجازه نه ورکول کیږي، ټاکنې دې ناکرنه وګرځول شي او بیا دې پرې ټاکنې وکړې شي، ځکه چې لږ تر لږه 10% زنانه خو دې بهر راوځي او که داسې نه وي نو هغه څوک به څنګه نمایندګي وکړي چې د زنانه ووټ ورته نه وي ورکړل شوی.
د پاکستان د ټاکنو د کمیشن صوبائی چارواکی سہیل احمد په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته لا هم سرکاري نتیجې نه دي راغلي، نو ځکه دوی نشي کولای چې د زنانو د ووټونو د اچولو یا نه اچولو پخلی وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلی د چین پاکستان اقتصادي رادار له مخې د چین او پاکستان ترمنځ په بلوچستان کې د درې نورو منصوبو پیلونو تړون لاسلیک شوی دی. ثناء الله زهري دا خبره پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ په ګوادر کې د مزدورانو د وژنې د پیښې په اړه هم د پوښتنو جواب وویل. تفصیل له کوټه نه د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د پاکستان د لومړي وزیر میاں نواز شریف د چین د وسنۍ دورې پر مهال د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې د بلوچستان په اړه درې نوي پروژې لاسلیک شوي دي. همدا وجه ده چې ځینې هیوادونه نه غواړي چې پاکستان بیا په خاصه توګه بلوچستان دی د سی پیک د لارې د ترقۍ په لور روان شي، نو ځکه په بلوچستان کې لاسوهنه کوي. هغه وویل چې په نوو پروژو کې ګوادر ایکسپریس وی یا لویه لاره او ماسټر سیټي پلان شامل دی. دغه ډول د بلوچستان او خوزدار صنعتي زون ترڅنګ د ژوب مغلکوټ سړک د پراخولو کار په چټکۍ سره روان دی. اعلی وزیر په ګوادر کې د بېګنا مزدورانو د وژنې په کلکه سرغندنه وکړه او ویل چې تر اوسه په پیش کې د تورونو کسانو په نه نیولو د ګوادر د انتظامی چارواکو په ضد د پلټنې کار پیل شوی دی او چې کوم خلکو په دې کې د غفلت څخه کار اخیستی دی د هغو په ضد به سخت ګامونه پورته شي. د یوې پوښتنې په جواب کې نواب ثناء الله زهري زیاته کړه چې په بهرنیو هیوادو کې ناست بلوچ مشرانو سره تر هغه وخت پورې خبرې نشي کېدلی تر څو چې دوی دلته راغلي او د پاکستان اساسي قانونیت تسلیم کړی نه وي. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې اعلی وزیر وویل چې د مستونګ او د ګوادر پیشي د امنیت ساتونکو ادارو ناکامي نه ده.
دیکھیے کوئی فیلئر نہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی
پکڑ دے بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء اللہ زہری وائی چدا ہس ناکامی نہ دا موش ہم کار کو او تورن کسان میں نیولی او وجل دی خوزی نے ڈلز مش پہ گاونڈی ہوا دو کی روزل کی جی او درال اخفا تو دوسرا مرست کی جی خود دیر خبر دائس دی چ زید کیمرے او مخت دا وقت نسم کولے
ویسے اپ دی ریکارڈ اپ لوگوں کو کبھی اپ لوگوں کو بتاؤں گا
دل دا خبر دا ونی ورد چ د تیر جمعہ پورس د کوٹ سخه 45 کلومیٹر لری وسویل لورتا په مستون کې د سینیټ پر مرستیال مشر مولانا غفور ادری باندې یو ځانمرګي برید شوی و چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او د څلوېښتو څخه زیات ټپیان شوي و. دغه پیښې یوه ورځ وروسته په ګوادر کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د پرمختیا پر یوه پروژه کې کار کوونکي د سند ایالت اوسیدونکي لس مزدوران وژلي وو چې وروسته یې پړه بلوز خپلواکۍ غوښتونکي ډلې بی ایل ای په غاړه اخیستې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خیبر انتظامی چارواکو خاصدار او لویس واکونو ته امر کړی چې په جمرو د ولوارګي کې د کلک امنیتی تدابیر ونیسي او د وسلوالو د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د بیداروسی. چارواکي وایي د وسلوالو د موجودیا په خاصدار زواک د بریدونو پس دوی سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د جمرو قومي مشرانو هم ویلي دي چې دوی هم د سیمې د امن ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د وسلوالو د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د پیښورو تورخم په لویه لاره د خاصدارو او لیوي ځواک گشتونه پیل کړي دي او د موټر سایکل په چلولو مکمل بندیز لګولی دی. د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ ضیاءالرحمن مروت مشال ریډیو ته وایي مشر ملک فیض اللہ جان وائی چمنگ ہم دا امن و امان قائم ساتلو لپارا پولیٹیکل انتظامیہ سرا په تماس کیو او په دې لړ کې با جرګه هم را بلو
چې دا کوم د امن امان مسله ده. دا په دې کې موږ په خپل ډیر سنجیده یو ډیر فکرمند یو ځکه چې دا امن امان ډیر په مشکله قائم شوی دی او ان شاء الله تعالی د انتظامی او د موږ برابر
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې وروستو کې د خاصدارو او لیوي ځواک په سرتیرو باندې د وسلوالو لخوا په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه شوي دي چې د هغې نه پسې دغه ګامونه پورته کړي دي او غواړي چې د وسلوالو مخه ونیسي او د سیمې امن او امان برقرار وساتي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د کورمې پاړه چمکني مشرانو د ورانو کورونو د غیزمنو کسانو سره د مرستې لپاره شوې تازه سروې رد کړې ده. سروې پولیټیکل چارواکو کړې چې هدف یې د هغو کسانو مرسته کول و چې د پوځي عملیاتو او وسلوالو سره په جګړه کې کورونه تباه شوي. تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې دی.
د تابع خونی خیلو ملک بدی زمان وای اوس چې کومه تازه سروې دا په هغه کې یو شمېر خلک داسې دي چې کورونه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي دي خو نمونه نه دی اچول شوي.
په 2013 کې موکله متاثرین شولو موسین تالیس دین بعد به واپسی وشوله چلکی ته لړو حکومت متو سروې وروستوله. د شپیک سوه اتیا کورونه آل تڑانگ گنواغا سروی حکومت منظور کرلا. نمو حکومت سلور کدگی کالا بعد حکومت متبیا سروی روست والا چه سروی وکڑالا وس آغا ده زاری یو سل آویا و کرونو پیسی ویر کردی باکی کرونو پینز سوا آویا کرونو دی کم زیاد دا گوی پیسی متمیلو نشوی.
دا تختو سیمی یو بل مشر حاجی محمد جانوائی کل چه خپلو سیمو تا واپش شول نوزینو خلکو مجبورن پر دیخ پر کرونا جور کرل چشن اسمان لانده نشو باتی که دل خوب داغ خبره دا سیمی متاثرینو تا دا بیا مشکل جور شو چه پا سروی که نمونوانه چه شول دال دوی سره ظلم دی.
سکه دا کورونا مو جوړول دا مو په مجبورۍ جوړ کړی دي. چو ټریکټر په تلا کا خستی دي په څلور لکه ورته بدل کړی دي په تمونیر خستی دي. هغه کورونا پیرویدون کړل چا بازار نه وسپنه یو لا چا نه سیا یو لالا چا یو بل نه پیسې وخستلې. نو د دمو خلکو په دې خبرې باندې تبوی شوې ده.
معلوماتو در محاکمو متاثرینو چې خپل کورونه د واپسی وروسته جوړ کړی دي د هغوی نمونه په سروې کې نه چول کیږي. د بازو سیمې محمد اسماعیل حکومت ته دا دړه ورکړه چې کده سیمې متاثرینو ته خپل حق ورنکړې شو نو په ضد به احتجاجونه شروع کړي.
مودې ته دا ریکویسٹ کوو چې دمو ته د خپل شپ صحیح طریقې سره کی او کنه په دې باندې مو عدالت کې کیس جمع کړی دا به مو خبر پاش کړی احتجاج باب کوو په دې باندې مو بدید باندې درنیاویر کوو
موږ په دې اړه له سېنېټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو هغه مشال لډیو ته وویل څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي حکومت مکمل توګه ډنګ شوی کورون لپاره سلو لکا او د لک نقصان لپاره یو لک اوشپیته ضرور پی ورکوي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مردان په عبدالولی خان پونتون کې د اپریل په 14مه د مذهب د سپکاوي په تور د مشال خان وژنې د انساني حقوقو ادارې اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د پاکستان د تعلیمي ادارو په نصاب کې د مثبت بدلون راوستل شي. د نصاب او تعلیم ماهرین په دې اړه بیا څه نظرونه لري؟ زمونږ همکار منور شاه درته تفصیل درکوي.
په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي د تشدد د ورستیو پیښو ته په کتو سره د دې خبرې ضرورت لا نور سیوا شوی چې د سکولونو په نصاب کې د مثبت بدلون راوستل شي او هغه مواد چې په ممکنه توګه د نفرت اړخته زده کوونکي مایله کوي لرې کړل شي. د یاد کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن په دې اړه مشال لري وویل په نوي کول کې د پرتشدد فکر سیوا کېدل د اندېښنې وړ خبره ده.
زمنګ د سکولونو په نصاب کې داسې مواد شته چې د نفرت او تشدد اړخته د زده کوونکو پام اړول شي. موږ په وار وار غوښتنه کړې چې دغه دې لري کړل شي. د دې ترڅنګ د استادانو تربیت هم د جدیدو تقاضو سره سم په کار دی ځکه چې موجوده زیاتره استادان د زده کوونکو د روزنې لپاره هغه استعداد نه لري چې په نتیجه کې زمونږ نوی نسل د نړۍ د پرمختللو قانونو سره سیال شي.
داراز د خیبر پختونخوا د نصابی کتابونو بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د سکولونو نصاب داسې په کار دی چې نوي کول ته د بشر دوستۍ درس ورکوي.
څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه په کار دی دادا یې بل علاقایي مسلې څه دي د نه پس د ملک په شاته څه مسلې دي او هغه حال څه دی او هغه نه پس د نړیوالې شاته باندې څه مسلې دي څه حل دی
بلخوا د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وایي د درس او تدریس په دې عمل کې د استاد کردار هم ډېره توجه غواړي.
سلیبس مونږ مثال خبره ډیر خم جوړ کو او که استاد په کلاس روم کې خپل ټیچنګ او پریچنګ کې سره غلط خبرې کوي او اوټ اف دا کورس خبرې کوي او دا فیورټیزم خبرې کوي یا مذهبي جنونی خبرې کوي نو هغه بیا دغه افیکټ کې کی طالب علمان مونږ له پکار دادی چې مونږ د استادانو ټریننګ داشن په بنیاد باندې وی د پرایمری جماعت نه الیمنټری لیول نه تر هایر یونیورسيټي ایجوکیشن باندې چې موږ خپل خپل سلیبس خپل کار سره کار ولرو. فالتو خبرې موږ په کلاس کې یا نور داشن څه کہانیانی کسی چې کوم چی ایرلیونټ وي داګه سره زمونږه مجروکی کی دا تعلیمی نظام.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي په کار دي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د تشدد د مخنیوي لپاره په ترجیحي بنیادونو تعلیمی نظام ته کتنه وکړي او د نوي دور د تقاضو او موجوده حالاتو سره سم نوي کلتا تربیت ورکړي.
دا و منور شاه د عبدالولی خان پونتون د وژل شوی زده کوونکی مشال خان خویندو له حکومت نه دوی ته د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. سوریه اقبال د زیارت په ورځ مشال ریډیو تویل د مشال خان تر وژنې وروسته دا او خور یې سکول او پوهنتون ته نشي تللې. عبدالحی کاکړ د مشال خان له خور سوریه اقبال د مرکې په سر کې د هغې او خور د امنیتي اندېښنې په اړه پوښتنه کړې ده.
مشال خان خو چې کله نه تللی دی نو چې یونیورسټي چې کوم دی هغې ته زه نه یم تللی. زما بله خور ده سبا اقبال نو هغه چې کوم دین خپل کالج ته نه ځي نو لکه ترټس مسله خو چې کوم دا هغه خو ټول پاکستان مسله ده که تاسو وګورئ که نه هغې ته نظر کې ځکه چې خبره دا شانتی ده چې یو انسان خو خپل بچی لیږي نو د هغه څه ګارنټي خو وي که نه لکه چې مشال خان مونږ څنګه لېږلی وو عبدالولي خان یونیورسټي ته نو خو مونږ په یو ګارنټي لېږلی وو خو هغه خو واپس هغه شان را نه لې که نه د بل بچي به څنګه حفاظت کېږي او څنګه به هغه محفوظه پاتې کېږي هر یو ماشوم د پاکستان ویرېده نه صرف مونږ زمونږ خو مسله هم دا خلک هم ځي راځي نور هم ډېر مسایل دي دلته کې مشال څلوېښتي هم دا هغې هم هلې ځلې دي دا سټوډنټان چې کوم دی نو هغوی غریبانان ویرېدل چې لکه زمونږ د ژوند څه دغه دی څه ګیرنټي ده چې مونږ به بد شو مونږ به واپس را شو نو دته خبره ده چې زما بابا هم کوي مونږ هم کوو چې رومبنۍ د مونږ ته سیکورټي یا چې کوم دغه دی هغه پرووایډ شي مونږ له د یو دغه را کړي چې او دا سټوډنټان چې کوم دی دا محفوظه دي دوی به دلته کې ښه سبق ووایي بغیر د یاري هغه واقعه به د دوی د ذهن نه ایره شي نو صحیح ده مونږ علم چې کوم دی نو خو یو د هر انسان بنیادي حق دی
په مشال کوم الزامونه لګي یا را لګېدلې دي تاسو خپل یو سماجي دباو محسوس واسته ټولنیز فشار
نو سماجی دباو خدا شانتی لکه مطلب یو شی دی چې مشال غم سره هغه کریټ شوی دی پیدا شوی دی ټول خلک راځي نو غي مونږ ته وایي چې انسان چې کوم دی مونږ خپل سوانډان چې کوم دی خپل بچی چې کوم دی نو هغه چې لیګون زموږ ته لري ریږي ځکه چې دا واقعا کوم شوی دا وړه واقعا نه دا یو غټه واقعا ده
صحیح را ده لري چې تاسو په کالج یا سکول ته ځی تاسو چې کوم د مشال ورور خور یا
بالکل مونږ به کالج ته هم ځو مونږ به یونیورسټي ته هم ځو مونږ به د علم دغه رڼا خوره مونږ به نور سټوډنټان ته وو چې ورشه ایزان کې حوصله پیدا کړي ځکه چې مشال خان لړ خو مونږ د علم او د تعلیم حوصله را کړې ده دا هغه خپل مشن هم ده کو چې هر انسان با مقصد او با شعور شي هغه په خپل علم چې کوم دی هغه عمل سره او با مقصد طریقې سره حاصل کړي نو مونږ خو به چې کوم دی خپل یونیورسټي او کالج نه پرېږدو بلکې مونږ به یو نوی مشن سره خپل سکول ته خپل کالج ته خپل یونیورسټي ته او د نورو چې کوم دی پوهنتون واړه دي هغه به مونږ کنوینس کوو هغه به مونږ پوهیو چې ځان کې حوصله پیدا کوي او با عمل تعلیم حاصل کوي خو د هغې لپاره چې کوم دی نو زموږ تحفظ ضروري دي رومبنۍ خبره
د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان خور سوریا اقبال سره تاسو خبرې اوریدلې. د مومندو په دریو تحصیلونو کې د لکان او جینکو لپاره سرکاري های سکول نشته. ولسوایي د هغوی ماشومان بې تعلیمه لویږي او که د چا وس وي نو بیا پېښور یا باجوړ ته ولیږي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د سیمې د تعلیم لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د محمود ایجنسی په امبار خوایزو او بایزو تحصیلونو کې لا هم کوم سرکاري های سکول نشته. د امبار تحصیل د جنکو لپاره کوم میډل سکول هم نشته نو ولس وایي چې زیاتره ماشومان یې بې تعلیمه لویږي. ولې ځوانان یې د اتم ټولګي نه وروستو یا خو زده کړې پرېږدي او یا بیا باجوړ او پېښور ته سبق لځي. یو سپینګیری چې کچ خان نومیږي او د امبار اوسېدونکی دی وایي چې هغوی په غرونو کې بانډې کوي او بچي یې بې تعلیمه دي.
بچیان مې دي چې پنجاب ته ځي یا کراچۍ ته لاړ شي یا پنډۍ ته لاړ شي مزدورۍ نه کوي. باندې اسکول هم ځي اسکول نه چې د یو باب کې مشتري هغه سی بل راولېږي ابل له تنخواه ورکوي ابل صاحب ابل نیمایي
شاه محمد حاجی وای چې د هغوی په وخت کې سکولونه نه وو ولې د نوي کول لپاره هم د حکومتي ادارو لخوا کوم سهولتونه نه دي ورکړی شوي. دی زیاتوي چې په کوم سکول کې استادان په هفتواري حساب سره ډیوټي کوي نو په هغې کې به ماشومه څنګه سبق ووایي.
زما تقریبا څلوېښت کاله عمر کې روان یم او مونږ دا خپل سوچ په دې کې سو چې یاره مونږ خو څه نه دي ویلي خو زمونږ دا ماشومان یې نقشن پاتې شو نو مهرباني دې حکومت دې دا وکړي چې زمونږ د ماشومانو ته خو څه ترقي ورکړي او څه سهولت خو لور شي کنه.
رحمان الله عثمان خیل د اولای شاه وسیدون کې ده او هغه تر اتم ټولګي پورې په انبار کې سبق وایلی. له هغې وروسته په سیمه کې های سکول نه وو نو په چارسده کې په یوه دیني مدرسه کې داخله واخیسته. خو دی خواهش لري چې په سیمه کې باید د هلکانو او د جنکو لپاره سکولونه جوړ شي.
هلکان چې کله پنځم پوره کوي نو اکثر چې کم د پری دي یا چې کم د زیاتره داسې چا مزل لري موسا کاله ته ځي د ګاډو عمل ته دغه مسلې او باجول ته چې کم د څوک دومره خاص نه ځي هغه هم په ډېر تکلیف سره وایي نور اکثر پاتې شي هغوی چې کم دی بیا په دې اړو په مزدورو په پالش شروع کړي. مطلب زموږ جنکۍ چې کم دی بې تعلیم لوی شي په هیڅ نه پوهېږي نو په کار دار حکومت خدا دعوه کوي دا دعوه وایي چېر مطلب موږ ستاسو د لاس نه ټوپکه خلو قلم درکو نو دا قلم به دوی موږ له کله راکوي.
بلخوا تعلیمي چارواکي محمد جنسی وایي چې هغوی په خوایزو کې د هلکانو د سکول لپاره منظور خو اخیستی ولې په انبار کې د های سکول د جوړونې لپاره فاټا سیکرټریټ ته وینا کړې. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15 درې سو شپېته او 15,000 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له بشیر ګواښنورو.
په پاکستان کې په ټاکنو نظر ساتونکو ادارې فافین یو چارواکي علي بشخان نن مشال ریډیو ته ویل چې د خبر پښتونخوا په شانګله کې د تیرې چهارشنبه پورې زمینی ټاکنو کې ځینو ځایونو کې ښځو ته د رای اچولو اجازه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تر څو نتیجې ورته نه وي ورغلي دغه تورنو باندې څه نشي ویلې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری پرون پېښور کې یو خبري غونډه کول چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې زر تر زره عملي شي. د خیبر جنسي چارواکو د امنیتي تدابیرو په لړ کې پر لویو لارو خاصدار سرتیری زیات کړي دي. د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ ضیاء الرحمن مروت نن مشال ریډیو ول دا کاري د وسلوالو ممکنه بریدونو مخنیوي لپاره کړی دی. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وجو شبي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال له حکومت د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان پوز وای د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ څلور کسان د خیبر پښتونخوا په یو جیل کې پانسی شوې دي. نن پوز په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. تمه ده چې د انصاف نړیوال عدالت نن د هند په خواست په پاکستان کې په جاسوسي تورن د هند بحري ځواک یو پخوانی چارواکي کلبوشن یادو په اړه خپله فیصله واوري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پکتیا په ډنډ پټان او د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې 14 وسلوال وجلی او 12 نورې ټپین کړي دي. تمه ده چې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ترامپ سعودي عرب، اسرائیل، بلجیم او واتیکان ته سفر وکړي. او د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلند ویلي هیواد به د روس او نورو قومونو په هغه چارواکو د بندیزونو مرسته کوي چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو کې ککړ دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر توڑان نکړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټې غونډه کې په ریواج بل کال 2018 باندې اتفاق ونه شو چې لکه بلې ښکاری چې فاټه اصلاحات یو وار بیا د ځنډ ښکار شو. د ادارې په وینا که څه هم ځینې د پارلیمان غړو او وکیلانو د فاټه اصلاحاتو لپاره ډېرې هلې ځلې کولې، خو بل طرف ته په پارلیمان کې او له پارلیمانه بهر قبایل په خپل په فاټه اصلاحاتو باندې متفق نه وو او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوند دونو هم ځان له ځان له نظر وو. نو دا یو فطری عمل وو چې فاټه اصلاحات به د ځن سره مخ کېدل او داسي وشو. هم ادارې وړاندې لیکي فاټه اصلاحاتو باندې په قائمه کمیټې کې په اتفاق نه راتللو د دغه کمیټې غونډه د نامعلومه مودې پورې وځنډولې شوه. نو دا د دې مسلې حل نه دی، باید چې په دې مسله باندې غور او خبرې اترې جاری وساتلې شي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې د حکومت اخري کال پاتې دي، نو د حکومت نور ترجیحات هم دي. نو ښکاري داسی چې دا مسله به راتلونکي حکومت حل کوي. د دې ترڅنګ آج ورځ پڼ خپل ادارې کلی کې چې د وفاقي کابینې اقتصادي رابطه کمیټې کې د روژې پیکیج لپاره 1.6 ارب روپۍ منظوري کړې شوې چې تر مخه به پروژه کې په 1900 خوراکي توکو باندې سبزیډي ورکوي. د دې ترڅنګ په مختلفو ضلعو کې د ګرانۍ او ملاوټ د کابو موندلو لپاره هم اقدامات روان دي. د ادارې په وینا که څه هم د حکومت دا ګام ډېر د ستاینې وړ ګام دی، خو که وکتل شي نو دا سبسیډي به یوازې په یوټیلیټي سټورونو کې میلاویږي. خو دا حقیقت هم د نظر نه دی وستل پکار چې یوټیلیټي سټورونه په کلیوالو سیمو کې ډېر کم دي، او بل پلو په ښاریو سیمو کې چې کوم سټورونه دي د هغې نه نه یوازې غریبان بلکې د هغې نه مالدار خلک هم فایده اوچتوي. ادارې زیاتوي تر څو چې د مجسټریسۍ نظام نه وي بحال شوی تر هغه پورې حکومت له به دغه عرضي اقدامات په خشان اوچت تولوی، او د دې مقصد لپاره باید چې په صوبایي کچ کنټرول رومونه جوړ کړل شي او د دې سره سره چې په وفاقي کچه هم اقدامات وکړل شي چې دارنګ انتظامیه د چارې دباو نه بغیر خپل کار په خشن سرته ورسوي او پروژه کې د ګرانۍ مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل لیکي امریکایي او پاکستاني او چارواکو د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. بلخوا انډیپندنت ټرست پاڼه لیکي افغان پولیسو هغه په ناغوښتون کې د ډنمارک چارواکو مخکې والي دي چې بیرته کابل ته لیږدول کېده. د دواړو لیکنو نورې برخې د انیسا اجمل نورو. وال سټریټ جرنل لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی له پاکستانی چارواکو سره د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن د موندنې په لړ کې له امریکا سره مرسته کړې وه. نوموړی په پاکستان کې قید دی چې له بجې د اوږدې مودې راهیسې د دواړو اتحادیانو پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د مشکلاتو ښکار دي. د پاکستان یو لوړپوړي چارواکي رسپانې ته ویلي دي پاکستان چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو په اړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی غوښتنې په وړاندې مساهمت ښودلې وو. دا مهال د ولسمشر ټرمپ انتظامی سره د ښه اړیکو کولو هڅې کوي. ځینې پاکستانی چارواکي دا هم وایي دوی د واشنگټن لخوا د یو ممکنه سخت ګام په اړه هم اندېښنې لري، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د طالبانو ضد جګړې لپاره افغانستان ته په نورو ځواکونو لیږدولو غور کوي او امریکا په پاکستان د طالبانو سره د مرستو تورونه هم پوري کوي، خو پاکستان بیا له طالبانو سره د مرستو تورونه ردوي. د پخانی ولسمشر اوباما د دورې پر مهال په ملي امنیتي شورا کې پخانی سلاکار جوشوا وایټ ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامی د کار په لومړیو ورځو کې د شکیل افریدی خوشی کول او یا کوم بل هیواد ته د لیږدولو پریکړه به د پاکستان لپاره یو ښه ګام وي، ځکه چې دا به د امریکا په کانګرس کې د پاکستان نوم ښه کول او د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ دلچسپي زیاتولو کې کار وکړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ډنمارک په هغو اروپایي هیوادونو کې یو دی چې په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د رواني جګړې او په بند کې د ناوړه سلوک کولو په اړه د اندېښنو باوجود یې د افغانانو وستل پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي په یو خفیه رپورټ کې د 1400 هغو افغان پناه غوښتونکو په اړه جزئیات ورکړل شوي وو چې د ډنمارک حکومت لخوا درخواستونه رد شوي، خو اوس د چارواکو لخوا له ځینو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند خبرونه مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي کابل ته پتلون کې پرواز کې رد شوي پناه غوښتونکي د ډنمارک چارواکو مخکې وهلې ټکول شوي دي. یوې ورځپاڼې ویلي د ډنمارک پولیس چارواکي کابل ته پتلون کې جهاز کې ناست وو چې د مارچ په لومړۍ نیټه د جهاز کې ناستو وروسته دوه کسانو د کوزیدو نه انکار وکړ. ورځپاڼې لیکي افغان چارواکو په دې کې یو تن په سوکان ووهو، له هغه وروسته یې له ویښتو نیولې وو، له خپل سیټه په زوره بوتللو. دغسې دویم افغان کډوال ته څو وارې په مخ ګزارونه ورکړل شول. ورځپاڼه لیکي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د ډنمارک پولیسو په دې معامله کې مداخلت کړې او که نه، خو ویل کېږي چې د ډنمارک دوه چارواکو له خپل افغان سیالانو سره د یو افغان کډوال لاسونو تړلو کې مرسته کړې وه. څېړونکي وایي دا پیښه د بشري حقونو په اړه د اروپایي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا انصاف وزارت په 2014 کال کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کمپین ډلې او روس ترمنځ د احتمالي دسیسې د پلټنو د سار لپاره د دې هیواد د پلټنو فدرالي ادارې پخوانی مشر رابرټ مولر د ځانګړي سلاکار په حیث ټاکلی دی. په کانګرس کې ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو د رابرټ مولر د ټاکنې هرکلی کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی دی چې احمد شاه اعظمي تاسو ته دروي.
دا اقدام له هغه وروسته واخیستل سو کله چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د ولسمشری انتخابات پر مهال په روس تور پورې سو چې د ټرمپ په حق او د هیلری کلینټن په مخالفت کې یې هڅې کړې دي. په دا وروستیو کې د دې دسې د معلومولو لپاره د آزادو پلټنو غوښتنې زیاتې سوې. د امریکا مرستیال لوی څارنوال روډ روسنټن د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه رابرټ مولر د دې لپاره ځانګړی سلاکار نه دی ټاکلی چې ګواکې دی باور لري چې جرایم ترسره سوي یا د څه ډول تعقیب فرمان ورکړل سوی دی، بلکې د نوموړي په باور د یو ځانګړي سلاکار ټاکنه په دې اړینه ده چې د امریکا ولس د دې پر نتایجو بشپړ اعتماد ولري. ځانګړي سلاکار خپلواک ګڼل کیږي ځکه هغه دا واک لري چې د انصاف وزارت یا سپین ماڼۍ د مشورې یا دوی ته له معلوماتو ورکولو پرته د خپلې عملیې له یو غړي سره پلټنې پر مخ یوسي. ځانګړي سلاکار دا واک هم لري چې هر ډول مشکوک جرایم د پلټنو له لارې تعقیب کړي. داسې شکونه چې کېدای سي سپین ماڼۍ هڅه کړې وي چې د روس په معامله کې د انصاف وزارت پلټنې تر نفوذ لاندې راولي ها وخت راپورته سوې کله چې ټرمپ د پلټنو فدرالي ادارې مشر جیمز کومي تېر اونۍ له دندې لرې کړ. دا پلټنې تېر کال همدغې ادارې پیل کړې وې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې بشپړ پلټنې به دا ثابت کړي چې د نوموړي د کمپاین او بهرنۍ ډلې ترمنځ هیڅ دسیسه نه وه. د نوموړي په وینا هغه لیواله دی چې ډیر ژر دا معامله پای ته ورسیږي. بلخوا د کانګرس مشرانو د یو ځانګړي سلاکار ټاکنه ستایلې ده. ډیموکراټانو د دې اقدام لپاره د تیر کال راهیسې ټینګار کاوه، خو په دا وروستیو ورځو کې ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکو هم له دوی سره خوله یوه کړه.
داو احمد شاه اعظمی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل نیم کلنی رپورت کې په ایران کې د بشري حقوقو خلاف ورزي په ګوته کړی دی او د هغو کسانو ذکر یې کړی دی چې په دې لړ کې ور باندې بندیزونه لګول شوی دي. په رپورت کې د ایران د بشري حقوقو سرغړونو خلاف د قانونو پورته کولو ویل شوی دی او پر ملګرو هیوادونو یې غږ کړی دی چې د انساني حقوقو خلاف ورزي کوونکو په ډاګه کولو کې دی ورسره یو ځای شي. ایران لا دغه رپورت په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل شپږ میاشتنی رپورت کې په ایران کې د هغو کسانو خلاف بندیزونو تفصیل ورکړی دی څوک چې د انساني حقوقو په خلاف ورزو کې ککړ دي. کانګرس ته په وړاندې شوی رپورت کې د تهران د جیلونو تنظیم او د دغه تنظیم پخوانی مشر سوراب سلیمانی خلاف د لګیدلو وروستو بندیزونو ذکر شوی دی. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت قائم مقام مرستیال سیکرټري سټوارټ جونز د رپورت په اړه په بیان کې وویل، په داسې حال کې چې امریکا له ایران سره د اټومي تړون په ترڅ کې د دغه هیواد ژمنتیا ساري، د بشري حقوقو خلاف ورزو لپاره به په دوامدار ډول تهران ذمہواره ګرځوي او ورنه به حساب غواړي. نوموړي په نړۍ کې له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو خلاف ورزو کوونکو په ډاګه کولو کې ورسره یو ځای شي. سټوارټ جونز وویل، د ایران حکومت له لسیزو راهیسې د خپلو وګړو په ګډون د بهرنیانو د حقونو خلاف ورزي کې ککړ دي او په کار ده چې دا سلسله بند کړل شي. نوموړي په غیر قانوني ډول د کسانو د بندي کولو، پر هغوی د جسماني تشدد استعمال او کم عمره کسانو ته د پانسي ورکولو ذکر وکړ چې په خبره ایرانی حکومت په دغو کړنو کې لاس لري. هغه ویل، امریکا او ملګری به پر ایران فشار اچولو ته دوام ورکوي چې په هیواد کې دننه د انساني حقونو حفاظت وکړي. نوموړي په ایران غږ وکړ چې هغه امریکایي وګړي چې ایران په غیر قانوني ډول نیولې دي او یا لادرکه شوې دي زر دې خوشي کړي. سټوارټ جونز ویل، د امریکا کانګرس ته دا هم وایي چې له ایران سره شوی اټومي تړون سره سم دی د ژمنې مطابق له تهرانه بندیزونه لرې ساتلو ته دوام ورکړي، خو زیاته کړه د دې دا معنی نه ده چې امریکا به د ایران لخوا د سیمې د غیر مستحکم کولو په لړ کې د دغه هیواد د فعالیتونو خلاف ګامونه نه پورته کوي. کاغه د شامی ولسمشر بشار الاسد د رژیم یا د ترهګر تنظیمونو لکه د حزب الله ملاتړ وي. هغه ویل، د دې ترڅنګ به امریکا ایران کله هم دې ته پرېنږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد وایي، له مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له تیرو اتو میاشتو راهیسې ورته وظیفه نه ده ورکړې. څو ورځې وړاندې ځینو هنرمندانو په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال له حکومت د مستقلې وظیفې ورکولو غوښتنه کړې ده. شبیر جان په احمد ګل استاد رپورت جوړ کړی دی چې دا غله غږه پیلېږي.
نہ میں دل بری نہ دلداری اکڑا آسم د جن سرا خواری اکڑا آسم د جن سرا خواری اکڑا.
د پښتو ژبې پخوانی او نامتو سندرغاړی احمد ګل استاد وو. دی وایي چې دریش پېته کاله خوشه شپږ شپېته سندرې ویلي، خولې اوس عمر ډېر دی، کمزور دی او مالی ستونزې ډېرې لري.
63,000 گانا ما کړی دا خدا سپ وزیرستان دی او سپ یو دی دی او سپ بل دی دی او سپ ریډیو دی سپ ټی وی دی. نو زدا خاص کو باندې خپل عوام ته خپل حکومت ته او دومره چې ډېر بیماره مودي د عمر تک ازاله نو کوم سره څوک داسې مرسته کوي نو هغه ته وایو چې سره سم مرسته.
احمد ګل استاد جاتوی چې مالی مرستو ته پدې هم اړتیا لري چې اوس د دوی د سندرو انداز نوی کول نه خوښوي او اوس انداز بدل شوی دی.
تریا یا سٹ سال پخلا دی گی داما میلس کم طاقت شو لیکن گزارا کو خود میلس دا کول کو نہیں کہنے سے لڑ سو ودون کے میلس بل دا میلس ماحول بدل شو للا للا تجور شو میلس للا للا تجور ازم میلس ہوا گا بچہ تپی وی او چار بے تب غزل روبئی بو بدل بو نل اس پہ کرو نہ می کو آگا آواز بمنگ خل کو تارا سولو او منگ بپاگی بانے بمنگ اللہ تعالیٰ رزق را کولو
نمول تیر دا عوامی نیشنل گوند حکومت هم ستایی او وای چې موجوده حکومت هم دوی لپاره میاشتنه وظیفه ټاکلې وه چې هغه د میاشتې 1500 روپۍ وه خو له دوی په وینا هغه دوی ته صرف اته میاشتې ملو شو او اوس بند شوې ده نو باید حکومت دوی لپاره په مستقله توګه دغه شان وظیفې مقرر کړي
چار دخی کور دی آبادی زمونږ حکومت سره مرسته کړې ده خو هغه نه هغه 8 مهینې نه بعد خو بیا ناست ډېر بې حاله ناست موږ د دې حکومت خدمت کوو د عوام خدمت کوو زموږ کشران دي مشران دي چې دې له داسې یو ذریعت جوړ شي چې دې غریبانو ته څه ملاویږي د میاشتې څه به دې ګټي ودونو مدونو کې څه به ورته دا ملاویږي د ګزاره بیا روانې
ولی هم په دې اړم چې کله د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې ډایرکټر اجمل خان نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال ریډیو ته وویل چې په مستقله توګه د موجوده حکومت داسې هیڅ پلان نشته دی او دغه ټول هنرمندانو لپاره د خیر ښېګړې هلو ځلو کې بوخت دي
سره پیسې کم چې بیماری کی کم چې دی کور کا پن ہے پر ہوا کے دی تم نے پیسے اور تو ٹھیک تھا داسے پرمننٹ کو سر سے پروگرام لگا نہیں سکتا ہم نور ہم لگے ہم جس سونا کی بھی شوم دی دے پارا اس منگا ہیلتھ کارڈ دے پارا منگا اپلائی شروع کرے دا داس نور ہم دی دے پارا منگا باغ دوڑ کو انشاءاللہ چ منگا جس سونا پیسے ریڈیٹ کی دی شی دی منگا کال کو اور ٹھیک تھا
دا یاد من ولدا چ سو رز ولان دے خیبر پختونخوا دا پختو او ہند کو جبے یوش میر ہنرمندانو پیخور کے مظاہرہ ہم کڑوا او دا حکومت نے غختنہ کڑوا چ دی دے پارا دے په مستقله توګه د وظیفې اونور اسانتیاو بندوبست وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا اوس وخت شوې دی د اونیزې خبرونې روښانه مستقبل د دې اونۍ د خبرونې په اول نیمای کې درته د مصورې او خطاطۍ په اړه معلومات درکو په دویم نیمای کې به د امریکایي فول برایت سکالرشپ یا وظیفو په اړه تفصیل واورئ دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې ځوان کول د 13 کلونو د عمر نه پس ډېرې ذمہواری په خپل سر واخلي چې پکې د تعلیم تر څنګه ځان لاسه کار روزګار هم روان کړي. د پښتنو په کلیوالو سیمو کې هم زیاتره کورنۍ چې د کروندې یا زمیداری سره تعلق لري د هغې ځوانان په زمیداره کې د خپلې کورنۍ سره مرسته کوي او د هغې تر څنګه چې محنت کوي نو په تعلیم کې هم ډېر ښه وي. دا راز په نورو روزګارونو کې هم یو شمېر طالب علمان ځان مصروف ساتي. د 400 ضلع د تنګي اوسیدونکي محمد اشتیاق خان هم یو زلمی خطاط او مسافر دی او د ایډورټایزمنت د شوبې سره تعلق لري. وای دای شوق دی خو د خپل تعلیم سلسله هم ورسره جاری ساتلی.
ما میټریک په 2000 کې کمپلیټ کړی دی د ګورنمنت های سکول نمبر 2 سنجینا. د هغې نه پس ما ایف ای جی کوم پرایویټ کړی دی او دا غری سره ما د پینټینګ څخه خپل لګر یې هغه ما هم شروع کړو. سبق او د پینټینګ کار چې کوم دې دا موږ جاری ساتلی تقریبا په 2005 کې ما بی اے کوم کمپلیټ شوی دا او په 2008 کې چې کوم دې ما ایم اے کمپلیټ شوی دا او زما چې کوم دغه دې هغه ما بی اے هم تقریبا کمپلیټ شي ایگزام شوی دی او صرف ریزلټ پاتې دی وخت
دا چې دا فن یې چرته او څنګه زده کړي. اشتیاق خان وايي په خیبر پښتونخوا کې د دې فن د تعلیم ادارې د نشټ برابر دي او د هیواد نورو برخو ته د مساوري د زده کړو لپاره د تللو وس یې نه لرلو نو په دې لړ کې یې د خپل سیمې د یو استاد نه دا فن ترلاسه کړي.
خبره دا سره چې دا پینټینګ چې کوم دی دا یو خپل خو زبردست یو فن دی او تقریبا د ډیر خلکو مطلب داري چې ورال خبره مونږ کوم په زیات تر خلکو د پینټینګ سره دلچسپي شته او دا غوښنې علاوه دا چې وغه وړي خامخا هر یو فنر او هر یو فن وختم غواړي او دا څنګه چې مطلب سم خو چې ما په 2001 نه تقریبا سټارټینګ کړو د میټریک نه پس چې زمونږ دا کار زیات تر کمرشل کار دی یو خو پروفیشنل کار شي کوم دی نو بیا په اکیډمو کې او مطلب داري په غړ سره باندې کې په کالجونو کې مونږ چې کوم وخت کار چې کوم مونږ کمرشل کار چې کوم دی تاسو زاهد صاحب نامه
نوموړی وایي د نوي دور سره په مساویري او خطاطۍ کې هم ډېر بدلون راغلی چې په دې میدان کې یې ډېره مقابله رامنځته کړې.
فن مې دي کې وسته روغه نوي نوي مطلب داري ځینې روزي نوي نوي ايډياز را روانې مخې ته کوي په هغه باندې نوي نوي کارونه را روان دي او نوي نوي خلک هم سره مطلب چې مخکې چې به کم د نن تقریبا شپږ وو کال مخکې چې کم کار د کمپیوټر نه ډېر زیات مختصر کار او کم کار زیات تر کار چې به کم هم په دغوتو نو مطلب داري مختلف څومره غړ غړ کپنې په پاکستان سره باندې غړ غړ کپنې وي نه غوي چې کم کارونه کول نو مطلب داري هغه په ذریعہ باندې کوي اوس چې چونکی د کمپیوټر دور راغلی یو مطلب دا ټیکنالوژي چې ته شوې ده په غیبه باندې مونږ مطلب مونږ ته لږ نه ټول مطلب دا ټول خلکو د سمرا فنکاران د فن هنر سره پاجو ساتي هغه ټول دا مسله دا لږه ده چې مطلب دا اوس ټول کمپیوټر کار دی نو په هغه کې مطلب دا دی چې پینټینګ کم خاص خلکو ترون کې خلکو مطلب دا دی د پینټینګ د فن سره چې کم کړی خلکو یو شتمه سړي او کار ډیر په تیز سره روان دی خر یو او مطلب دا په هر لغ باندې دا کار ډیر زیات تیز روان دی کنه.
محمد اشتیاق خان وای د فن او هنر ترڅنګ اعلی تعلیم یې ډیر ارمان دی چې تر سره کولو لپاره هر وخت مهنت جاری ساتي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په اوله نیمای کې درته د خطاطۍ یا مصوبره پاړه معلومات درکو او په دویمه نیمای کې به د امریکایي فول برایت سکالرشپ یا وظیفو پاړه تفصیل واوري. د مشال ریډیو تر څنګه سه
د اعلی تعلیم ترلاسه کول اوس د پخوا په شان مشکل نه دی ځکه چې د پاکستان د حکومت نه علاوه د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه پاکستانی طالب علمانو ته وظیفې یعنی سکالرشپ ورکوي. په خاص توګه امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو دفتر لري چې پکې د اعلی تعلیم خواهشمند الکانو او جنکو ته بیلابیلې وظیفې ورکول کیږي. دغه دفتر وخت په وخت په اخبارونو او انټرنیټ د دې وظیفو اعلان کوي. د خیبر پښتونخوا کرک ضلع حزب الله په دغه وظیفو کې د فول برایت نوم سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره تیاری کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل
کرک یو کلین تعلق لروم نه تخفین سرتی نومې چې یو بیکورد ایس کې راځي نو التما خپل میټرک پر ایجوکیشن کړی دی بیا التما کالج یو گورنمنٹ کالج نا او بیا غن په سپیشل یونیورسټی کې مې ایڈمیشن وشو التنما بی سی سانرو کو فور ایئرز کمپیوټر ساينس کې مې غن په دما ازر یونیورسټی جوین کړل دلتا درنیم کالج جاب کوم ایز لیکچر مختمه ایڈمیشن دا پروگرام دی چې ما فل برایت باندې بهر تلل ویرا دا چې ایته ما فارم جمع کړی دی ما خپل کار کړی دی ورته هاپ فلی چې اکتوبر کې ما خلا غي د شارټ لیسټینګ پروسس شروع کې دوه کیږي نو ما ته امید دی چې زبر لکه یک شارټ لیست شم او انټری لپاره باندې را کار شم.
حزب الله نه مو پوښتل سو وجدا چې د خپل کامیابی دومره کلک باور لري. هغه وای
ما ته کانفیډنس لکه یو دای ز خپل کم کار کوم امر پریز پرګدم نه سوپر ما زیت نه ورسوله او یو سی سپیس سره ولګی نو بیا خامخا لار پیدا کیږي. لکه مونږ چې کوم ملګری وی نو تقریبا ټول ملګری په فل برایت باندې لار او ما باغه سره هیلپ کوډ از یات لکه انټرنیشنل جری هغه کې لکه سره د انګلیش سبجیکټ والته لکه میس کې پرابلم یا کې دا سیاغه سره مو کوپریشن کو لګی وی نو هغه چې هغه لاړل مات څه کومې د چنشر زبام لاړ شم زګی هغه لکه زنه ایریاس کې لګ ویک ویو حزب
الله وای چې هر تن په یوه نه یوه برخه کې نیمګړتیا لري، خو که هغه د ځانه لري کړي نو بې له شکه بریا ترلاسه کولی شي. نوموړی زیاتوي چې زیاتره کامیاب شوي کسانو ورته ویلي په دې لړ کې دوه خبرې ډېر بنیادي کردار لري. هغه څه دي حزب الله وای
یو پکې پرپز آف سټڈی، یو پرسنل سټیټمنټ، دین علاوه ریفرنس لیٹرز تا چانه راخستی دي دا دي ولکه دا د واسټونو چې پرپز آف سټیټمنټ تا کم سیس کې پلان دې څه کې کار کول غوړي، آیا هغه څه کنوینسینګ سیس دي لیکل دي نه دي لیکل، لکه څه آیډیا جوړي تاج کم کانسپټ لیکل دي یا ته کم کې کار کول غوړي، آ څه آیډیا ورکې څه کانسپټ جوړي نه جوړي، په دې باندې ډېر فوکس وي. او یو بل دا چې پرسنل سټیټمنټ باندې چې تا څنګه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی په کم کرایسس کې، او څنګه پاکستان کې مختلف ځینو کلو کې اکثر پرابلمز وي، تا چې لکه کم بیکورډ ایریاز نه دي هغه هغه ته لږ پرایورټي ورکې، لکه فارټایز ایریاز نه قبایل نه کم تعلق لري، لکه چې هلته ضروري خبره ده چې هلته لږ ایجوکیشن پرابلم وي، خلک ډېر په مشکل سره خپل ایجوکیشن کوي.
ډاکټر ناصر جمال نه یوازې په خپله اداره کې بلکې په بهر نړۍ کې هم د زده کړو لپاره د حزب الله غوندې نوي کول ته لارښوونې کوي. نوموړي نه مو وپوښتل چې په خپله یې کله او څنګه اعلی تعلیم ترلاسه کړی.
زه خو په 96 کې فل بایت باندې لاړم، پری ډاکټرل فل بایت باندې، او هغه وخت غالبا په ټول وطن کې کال کې به یو فل بایت فیلوشپ ملاوېده، او څومره پر ماته یاد دي غالبا سلور پنځه مختلف سبجیکټس، او هغه وخت 23 پبلک سیکټر یونیورسيټیز کراچي ډیټا به کسانو د مرسته به کوله اپلای کړل. نو هغه چې کوم خپل فل بایت سلیکشن طریقه کار دی هغه باندې مطلب چې موږ ټول تیر شو، ماته په کې ماته قسمت مرغه ما په سر کې راسته. نو زلارم یونیورسيټي اف ماساچوسټس امس پی وی ته پاره، نو الټرا په کال 2001 کې واپس راغلم په اگست کې. نو هغه نه پاس ورته ما بیا یو کال لپاره بیا لاړم، هغه یې وایټ کړم پوسټ ډاکټرل
نو بیا. ډاکټر ناصر جمال وای په دې پروګرام کې لوی خبره داده چې نه یوازې یو تن اعلی تعلیم وکړي بلکې هغه د خپل ملک د پرمختګ د یوې نوې جذبې سره راستون شي. او ښه خبره ده چې په خوا به یو سکالرشپ و، نو اوس دغه شمیر هم زیات شوی.
پاکستان کې کم فل برایت سکالرشپ باندې خلک امریکا ته سبق ته راځي. په دنیا کې ټول کې لوی پروګرام دغه دی د فل برایت پاکستان کې کم دی، او ما ته خو صحیح نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، او ما په خیال سره کم و بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونه باندې مختلف یونیورسټو ته هلته کې ځي او هلته سبق وایي. او بلکې زه به دا وایم چې فل برایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي، هغه واپس ته راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت جذبه ورکړي. لیکن ما په خیال سره زیاته دی دې وجه نه بنوایم چې زه په خپله فل برایت باندې لاړم. ما چې کم ملګرو سره موږ فل برایت المی چې کم ملګري یو هغه ټول صرف زنه اکثر د ملګري دغه کار کوي، چېره نورو کسانو ته دغه مکملو شي چې هغه امریکایي کې په مختلفو یونیورسيټیانو کې سبق ووایي واپس بیا راشي باندې سیمې د خپل خلکو خدمت وکړي.
نوموړي نمو پوښتلي څه وجه ده چې زیاتره ځوان کول په دې مقابله کې برخه اخیستونه ډډه کوي. هغه وایي چې په دې لړ کې یو تن ته تش د معلوماتو او مشورې ضرورت وي، او مهنت خو هر کار لپاره کار وي، نور پکې هیڅ مشکل نشته.
ما خپل لاسو دې لکه دا غو لږ نور داسې په منظم طریقې سره کېدلی چې لکه فور ایگزامپل پوهنتون کې د کم لکه فیر غونډې کېږي یا میله غونډې کېږي تعلیمي، نو په هغې کې مخکې نه پته وي یا ورته سړی ویلی شي یاره دې تاریخ نه دې تاریخ پورې عموماً د فل برایت والا پروګرام راځي. او فل برایت پروګرام کې دا یو کمال دی چې عموماً دوی په فروری یا جنوري کې د خپل اشتهار راشي اخبارونو کې، چېره که څوک دلچسپي لري په دې پروګرامونو کې هغه دې ورته کاغذونه راولي کې هغه دې ټولې لار ګودر نه دې تیر شي، او عموماً لاسټ ډیټ کې وي هغې اپلای کولو لپاره هغه مئی یا جون کې وي. نو هغه طرف ته خو سفر نشته دی، خو ځنه داسې خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو سیز نه چې خبر نه وو نو هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دي چې فل برایت چې دی هغې لکه د ټیسټونه ډېر ګران دي، لکه فار ایگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی. چې ما پاس کړی دي نو هر سړی پاس کولی شي.
تاسو د ډاکټر ناصر جمال خبري اوریدئ. د امریکایي سکالرشپ فل برایت د لارې چې په خیبر پښتونخوا کې څومره کسانو تعلیم ترلاسه کړي، د هغوی د غونډې مشري هم کوي. او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه
پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212121 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس